سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې دي خبري خبرونه ته مو زفریدا سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هغه وړاندیز رد کړی دی چې دی او د هزاره قوم نور مشرانو ته افغانستان ته د بیرته ستنېدو بلنه ورکړې وه. حقانی په بامیانو کې په یوه غونډه کې د محمد محقق کریم خلیلی او د هزاره قوم له نورو مشرانو غوښتي و چې افغانستان ته ورستانه شي او د خپلو خلکو او قوم په منځ کې ژوند وکړي. محمد محقق د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی د ښاغلي حقانی د خبرې د طالبانو کلیشي خبرې دي او څه نوې خبره نه ده. محقق په دې خبرو کې زیاته کړې د هغه او د افغانستان د ملي مقاومت شورا په نوم د نورو غړو راستنېدل افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د شورا او د هغوی له افکارو سره مخالف ده. تغلی خلی تر اوسه د حقانی د خبرو په اړه رسمي ډول کوم خبرګون نه دی ښودلی. محقق او خلیلی د تیر جمهوری نظام له سقوط سره سم له افغانستان وتل. هغوی په تیر جمهوری نظام کې په مهمو څوکیو کار کړی و. خغلی محقق دا مهال د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت دالی شورا په نوم د طالبانو د مخالفانو د یوې بهر میشتې شورا غړی دی. د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره راغلي. په 2023 کال کې ممکن تر 129 میلیونه زیاتې نجونې او ښځې په ټوله نړۍ کې له ښوونځیو وپاتې شي. په دغې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی پکې ویل شوي دي د پوهنې، روغتیا او کار موندنې په برخو کې په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د ژور تبعیض له کبله ملګري ملتونه نشي کولی تر 2030 کاله پورې د جنسیتي برابرۍ هدف تورسیږي. د راپور د ملګرو ملتونو د ښځو او د اقتصادي او اجتماعي برخو لخوا په ګډه چمتو شوی دی. وړاندې راغلی دی د نړیوالو له هڅو سره سره دوی په نړۍ کې مساواتو ته د لاسرسي په برخه کې پاتې راغلی دي. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په ځلونو د طالبانو له حکومت غوښتي و چې پریږدي افغان نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. طالبانو ظاهرا ویلي د ښځو د زده کړو مخالف نه دي، خو د دوی په خبره په اوس وخت کې د ښځو زده کړو ته شرایط مساعد نه دي. خو بیا یو شمېر دا یوه پلمه بولي، ویره لري چې طالبان د خپل تیری واکمنۍ په سری یو ځل بیا پرې نږدي چې افغان نجونې ښوونځیو ته ستنې شي. د بشري حقونو د سار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. دغه سازمان په راپور کې چې نن جمعه یې خپور کړی دی ویلي طالبانو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت له مخې په ټول افغانستان کې له اساسي حقونو د ښځو او نجونو بې برخې کول دي. د بشري حقونو په سار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخې الزابت انوانس ویلی لام ژوند د ښځو او نجونو د حزبولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکی چلند نړیوال پام ځان ته اړولی دی. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو ته دوام ورکړی دی او په وروستي مورد کې د ښځو سینګارتونونه هم تړلی دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغان میرمنو سره د سواد په زده کړه کې مرسته کوي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل یک شبکه کې لیکلي دوی هڅه کوي بې ځایه شوې افغانې میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي. دغې ادارې د یوې زده کوونکې ویناوې هم خپرې کړې چې ویلي دي سواد ماته هیله رابخي. نن د سپتمبر میاشتې 8مه د سواد نړیواله ورځ ده او له 1988 کال راهیسې هر کال د سواد د ودې او پراختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو سره دا ورځ لمانځل کیږي. شمالي کوریا نن ویلې چې د 2 کلونو په نتیجه کې داسې یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کیدلای شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی د آسیایي متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سنبال سمندري ځواک جوړولو په هدف حیاتي هڅه وکړله. د شمالي کوریا دولتي اژانس د خبر له مخې دغه اوپټل د اوبو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغولو لپاره ډیزاین شوی، خو دا نه مشخصه کړي چې څو مزایلونه لیږدوي او توغولی شي. بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی چې دغه اوپتل همغسې چې شمالي کوریا وایي ښایي کار ونه کړي. او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. دولتي رسنۍ و د چارواکو په وینا راپور کړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انرا منګولیا په یو شرکت کې شوې ده. راپورونه وایي ګڼ کسان د ګازو د لیک کېدو له کبله له لوړو ځایونو لاندې غورځېدلي دي. هلته کسان ځای پر ځای مړه شوي دي. یو تن بل بیا د ټپونو له کبله سا ورکړې ده او د یو بل مړی بیا وروسته موندل شوی دی. د رسنیو راپورونه وایي په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې څېړنې پیل شوې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په جنسیتي زبرونې د بشریت ضد جنایتونه ترسره کړي دي. د سازمان د ښځو څانګې مرستیال حیدربار د جمعې په ورځ دغه سازمان د نوي څېړنیز راپور د خپرېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د دغه جرمونو د پېښېدو لپاره لا زیات اقدامات ترسره کړي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. جزئیات د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د تر سازمان وایي د یاد سازمان د 2021 کال څېړنې ښیي چې طالبانو د بیلابیلو کتبي اعلان شویو فرمانونو په صادرولو سره ښځې او نجونې ځورولې او د بشریت ضد جنایت یې ترسره کړی دی. د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د تر سازمان د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره وویل چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته داسې قوانین او پالیسۍ وضع کړي چې ښځې او نجونې د دوی د جنسیت له امله له اساسي حقونو بې برخې کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې حیدربار د دې سازمان د نوي راپور د خپرېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو جنسیتي ځورونې کړي چې د بشریت ضد جنایت دی او نړیواله ټولنه یې باید د بندېدو د ډاډ لپاره ډېر اقدامات ترسره کړي.
د بشری حقوقو د سر سازمان نن یو راپور خپور کړی چې په کې لیکل شوی طالبان په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي ځورونې جرمونه ترسره کړي. جنسیتي ځورونې د بشریت پر وړاندې جرم دی چې دا ډول ناوړې ګټې اخیستنې باید ودرول شي او نړیواله ټولنه باید ډېر اقدامات ترسره کړي سو ډاکټر لاسه کړي چې درول شي وي.
د بشری حقوقو د سر سازمان د جزاله نړیواله ولې محکمې غوښتي چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو جنسیتي ځورونې د بشریت ضد جنایت په توګه وڅېړي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې د دې سازمان د نړیوال عدالت د څانګې د مسؤلې الیزابت ایمنسون نه قوله راغلي په افغانستان کې د جزا د نړیوالې محکمې څېړنې کولای شي د جنسیتي ځورونې په اړه د بشریت ضد جرمونو ته د ځواب ویلو لاره برابره کړي. الیزابت ایمنسون ویلي چې د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو د ګوښه کولو په هدف د دوی اساسي حقونو ته د درناوي لپاره د طالبانو ظالمانه او تنظیم شوی انکار د نړۍ پام ځان ته اړولی او د دې لپاره چې د طالبانو مسؤول مشران عدالت ته راکاږل شي د حکومتونو همغږي ملاتړ ته اړتیا ده. د بشري حقونو د سر سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د ښځو جنسیتي ځورونه په بیلابیلو بڼو رامنځته شوې چې پکې د بیان په ازادي او ټولنه کې پر دوی محدودیتونه د زده کړو او کار پر ازادي محدودیتونه خپلسري نیول جبري لادرکه کول د ازادۍ له حق څخه سرغړونه او په جامو باندې محدودیتونه شامل دي. د بشري حقونو د سر سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو چارواکي باید هر ډول ځپل او تبعیض چې ښځې او نجونې له خپلو اساسي حقونو محروموي له منځه یوسي. هم غوښتل چې د بشري حقونو د سر سازمان د راپور په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د ویان مرستیالې بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو طالبانو تر دې مخکې د ښځو حقونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلې دي په دې مسله کې فشارونه بې کچې دي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رودابې فروتن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو په څنډې ته کولو سره نړۍ کولی شي هغوی دې ته اړ کړي چې له ښځو او نجونو سره سم چلند وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
سازمانهای حقوق بشري به هر چند
که څه هم ځان شوی خو د بشري حقونو او نړیوال سازمانونه باید یو ریښتینی عکسالعمل وښيي او یو عملی کار ترسره کړي. پر طالبانو د مالی دروازو تړل، د طالبانو او نړیوالو ډلو پر لیدنو او د طالبانو د مشرانو او غړو پر سفرونو بندیز او د دوی لپاره د تربینونو تړل له هغو کارونو څخه دي چې کولی شي طالبان څنډه تراولي.
تر دې مخکې هم د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو کړنې بشري جنایت بللی و. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو په تېرو دوو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې شوې، پوهنتون ته له تګ څخه منع، او په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د دوی په کار او لوبغالو، پارکونو او تفریحي ځایونو ته په ورتګ بندیز ولګېد. د دې تر څنګ په سینګارتونونو کې هم له کار کولو څخه منع شوې.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي وو د طالبانو چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې بشر ضد جنایتونه کوي او د جنسیت له مخې دوی مجازاتوي. بل پلو له شلو ډیرو فعالو افغانو میرمنو چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشتې دي، د جرمني په کولن ښار کې د یو شمېر معترضو افغان ښځو د نه خوړو له اعتصاب سره خپل یووالی اعلان کړی دی. دغه میرمنې وایي تر کومې چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب ونیول شي خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. اعتصاب کوونکي تمنا زریه پاریانی ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی، خو په خبره یې تر اوسه یې د نړیوالې ټولنې له لورې د خپلو غوښتنو په تړاو مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. تفصیل په دې راپور کې.
د جرمني په کولن ښار کې د یو شمېر افغان میرمنو د نه خوړلو له اعتصاب وروسته د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له شلو ډیرې فعالې افغان میرمنې له دې اعتصاب سره یوځای شوې. د ښځو د حقونو د فعالې تمنا زریه پریانی په ګډون یو شمېر افغان معترضو میرمنو د روانې میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د جرمني په کولن ښار کې د نه خوړلو 12 ورځنی اعتصاب پیل کړو. دوی دغه اعتصاب د افغان میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت د دریس په خبرګون کې کړی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو دغه سیاست د جنسیتي اپارتاید په توګه په رسمیت وپیژني او پر طالب مشرانو د سفر محدودیتونه ولګوي. دوی دغه شان له طالبانو د سیاسي زندانیانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې. یو شمېر اعتصاب کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان، پاکستان او ناروې کې یو ویشت افغان میرمنې له تمنا زریه پریانی او د هغې د خور د نه خوړلو له اعتصاب سره یووالی اعلان کړی. د بشري حقونو فعالې مینه رفیق چې له تیرو درې ورځو راهیسې د ناروې په اوسلو ښار کې د دغه هیواد د پارلمان مخ ته د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی، ازادي راډیو ته وویل:
زما د غذایي اعتصاب د تمنا زریه پریانی له غذایي اعتصاب چې د جرمني په کول ښار کې یې کړی د ملاتړ په هدف دی. زه په ځانګړي ډول د ناروې له حکومت غواړم چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د جنسیتي اپارتایډ په توګه ریکارډ کړي او عاملین یې یعنی طالبان د حق محکمې یعنی نړیواله جزایی محکمې ته معرفي شي.
نایره کوهستانی د ښځو د حقونو بل افغان فعال ده چې په پاکستان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی او ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې لمیشتو میرمنو سره په همغږي تمنا یوازې نه ده، موږ ټولې تمنایو په نوم د نه خوړلو له دې اعتصاب سره یوځای شوي دي.
هر چند ما باور من
کته هم زه د میرمنو په دې پیل شوي مقاومت باور لرم، خو هیله لرم چې تر اخره له تمنا سره ولاړې پاتې شو. زموږ د غذایي اعتصاب ښایي له 12 تاریخ وروسته هم دوام وکړي.
یو شمېر میرمنې چې په افغانستان کې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومونه او غږونه یې په دې راپور کې خپاره شي، خو تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي وضعیت یې چندان ښه نه دی او تر اوسه یې نړیوالې ټولنې غوښتنو ته هم مثبت ځواب نه دی ویلی.
له بده مرغه تر اوسه مو کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تل په څیر بابي ته ګڼل شوی او تر اوسه مو پایله نه ده ترلاسه کړې.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو نړیوال سازمان فریډم ناو هم له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د فوري ځواب غوښتنه وکړه او په بیلابیلو هیوادونو کې د اعتصاب کوونکو افغان میرمنو د نه خوړلو له اعتصاب ملاتړ اعلان کړو. نړیوالې ټولنې او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلې. طالبانو په افغانستان کې د خپلې تیرې دوه کلنې واکمنۍ په موده کې نه یوازې میرمنې او نجونې له زده کړو او کار منع کړي، بلکې تفریحي پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي لوبغالو ته د دوی پر تګ هم بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه ورکوي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونه تامین کړي. طالبانو پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې په تازه اقداماتو کې په افغانستان کې ټول ښځینه سینګارتونونه تړلي او په بامیان ولایت کې د بند امیر ملي پارک ته هم د ښځو په ورتګ بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا ټولې پریکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو دوی په دې اړه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ځنه پریم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې وکړي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست یې زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحاله د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
کچیر یو انجلی تلو نفسی سوله شی چی یو نسل او مترقی طوله نرامل سکی
زنانه نکه کولای چی دومره لیر زی لار چی داده شده تکول دا طوله نتخه دا یو لاره دا چی دغه لار تخه شده کم رنگ قیوی
دازما حق دی د خزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو
په میدان وردګ ولایت کې د تبان دی 50 میلیون افغانۍ او پرزخت یو سلو وشبته امن منفع پروژو چاري پیل شوې دي. په دې پروژو کې د کلیوالو لارو سړکونه استنادي دیوالونو جوړول د کاریزونو او کانالونو پاکول او به سرپرست کورنیو ته د خوراکي توکو رسول شامل دي. تر راپور درتلرو خو یادونه کوم چې دې راپور تر خپرېدو وروسته د صدر رادیو فرهنګي مجله هم در سره واوري.
دغه پروژې د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار جلریزا او والی صاحب سودو ولسوالیو کې پلي کیږي. یادې پروژې د ملګرو ملتونو د دفتر لوري د نړیوال بانک په مالی مرسته پلي کیږي چې ټول ټال یې لګښت 50 میلیون افغانۍ یاد سوی دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلي او پراختیا رئیس مولوي وحید الله راشد رسنۍ ته وویل چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په دغه ولایت کې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره سي.
ټول پروژو مجموعي بودیجه تقریبا څه باندې 50 میلیون ده افغانۍ دای بودیجه ده. نو چې دا ټول په تقریبا په میاست کې 28 ورځو کې دغه تکمیلېږي. نو په دې کې زرګونه کاریګرو ته زمینه مساعده ده.
بلخوا هغه کسان چې په دې پروژو کې ورته د کار زمینه برابره سوې ده خوشحاله دي. دی وایي دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا کسان غوښتنه کوي چې دوی ته دایمي د کار زمینه برابره سي. د دې لړلې شیرزاد د خیر محمد محمد حسین چې د کار نارنجي لباسونه پتن دی او هیلمټونه هم پر سر دی دا سی ویل.
وضعیت اقتصادي خراب ده. د دې سیمې ټولو خلکو مونږ له دونه دا هیله لرو چې تمه لرو چې مونږ ته نور هم د کار زمینه مساعد کړي، ځکه ډېر دلته د خلکو اقتصادونه خراب دي، مشکلات زیات دي.
او مونږ د پروژو سره ډېر خوښ یو چې راشي دلته مونږ ته د بنیادي کارونه وکړي. دلته مونږ ته چوک کار نه ده کړی، د مونږ سره قرآن ده، د مونږ بندونه نشته.
دې پروژې نه مونږ ډېر خوشحاله یو. او بل مونږ بیکاره وو، بس کار نه و، نور مونږ غواړو چې مونږ ته کار زمینه برابره شي. او بل بندونه هم خراب دي.
لدی ټول سره سره په مرکز میدان شار کې د شاروالي ریاست لخوا د 6.9 میلیون افغانۍ په لګښت د ګوربوت 15 ستوري هوټل رغنیز چاري هم بشپړي او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. ځایي طالب مسولین وایي چې په دې هوټل کې د بهرنیو میلمنو لپاره هم ځانګړي وتاکونه جوړ سوي او ځانګړي تنظیمات هم ورته په پام کې نیول سوي دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو په جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومان لپاره جوړ شوی کتابتون ته ماشومان ورمخه کړه.
دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر
انده کې موږ ته دا څه کارونه هم وکړي.
د ماشومان د کیسو لیوی ځوان لیکوال شکولا نور سره شخېدلې.
ماشومان ته چیرته وایي چې کیسه ولیکي باید هغه ریښتیا او باید په تخیل کې ورته وخی. مثلا
ماشومان ته د ماشومان په وینا کیسې او نکلونه هم لرو.
یو ګیدړ و دغه سره ملګری و ګیدړ
یا یو بوت اور کده دو او بیچ کیسه جپ پر غلی و وړای و.
د کندهار پوسوین بولدک می د سند ادبی بهیر د فعالیتونو پاړه په دغه ولسوالۍ کې د فرهنګي چارو د مسول شاخلی صدیق نظر خسته.
ټولنه ته مو هغه علمی او مانوي شعور ورکړی دی. ادبی ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزګار شوی دی.
شیر هم درو
ورځو کې ځای نسوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
که تر پایه را سره وي نور مطالب به هم واوري. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د جاپان په مرسته د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو کلتور ریاست په وینا یو لک او $15,000 پر دې کتابتون لګېدلې دي. په دې کتابتون کې ماشومانو ته د کتابونو د اسانتیاو د رامنځته کېدو تر څنګ د بیلابیل استادانو له لوري روزنه هم ورکول کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د هغه ماشومانو غږ دی چې ننګرهار کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوی جوړ شوي کتابتون کې راټول شوي دي او د خپلې خوښې وړ کتابونه لولي. دا کتابتون چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی، په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په وینا د جاپان هیواد له لوري د $1,15,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی دی چې پکې د کتابتون اړوند ټول اړین توکي په پام کې نیول شوي دي. په دې اړه د دغه ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د دې کتابتون د جوړېدو چارې چې تیر کال پیل شوې وې، ماشومانو ته د لوست ترڅنګ پکې د بیلابیلو استادانو لخوا د ښوونځیو لومړني مضامین لکه پښتو، ریزی او دغه راز لیکلوس برخو کې روزنه هم ورکول کیږي. دوی وایي راتلونکي کې ماشومانو ته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پلان شوي دي. کوم ماشومان چې یاد کتابتون ته ورځي وایي خوښ دي چې دا کتابتون ورته جوړ شوی، دلته راځي، کتابونه وایي او لیکلوس کوي. زهرا او محمد د دغه ماشومانو له ډلې دي.
چې کتابتون او درس یم او قرآن یم زده کوم او ټول ته سلام کوم او دا نور مکتبونه د خدای یاله کې چې موږ ډاکټران چې انجینر همداسې نور شو مونږه.
زه درېم ټولګي څخه یم او هیله من او منندوی یم شانتي موسسې څخه چې موږ دپاره د کتابتون جوړ کړو او هیله لرو چې آینده کې موږ ته داسې کارونه هم وکړي.
دا کتابتون داسې محل جوړیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونې زده کوونکي په ښوونځیو کې له زده کړو منع کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زیږون له ورځې تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي صادق الله صادق چې خپل کتابتون هم لري، د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه جوړول مهم بولي او وایي د دې لپاره چې زده کوونکي په راتلونکي کې له مطالعې سره آشنا شي، له ماشومتوبه باید دغه ډول کتابتونونو کې د لوست زمینه ورته برابره شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
او دا د ماشومانو د آینده لپاره، د ماشومانو د روحي سکون لپاره، د ماشومانو د تربیوي روزنې لپاره، د هغوی د راتلونکي لپاره یو ډیر غوره او ستر ګام دی. زمونږ په ټولنه کې له بده بخته چې په ماشومانو او کشرانو خو څنګه چې په مشرانو کې هم په ډیر کم اندازه د کتاب او کتاب لوستنې، کتاب لیکنې او د کتابتون مینوال ډیر کم دی، حتی نه کم دی. که چیرې موږ له اساس نه کار واخلو او اساس ته کار وکړو او د ماشومتوب دوی د کتاب لوستنې لپاره روغ دي کړو او په دې لارې روان کړو، نو دا به د دوی آینده لپاره حترین لوی توپیر رامنځته کړي.
دا چې د ماشومانو لپاره دا ډول کتابتونونه څومره مهم دي او د دوی پر روان څومره اغیز لري، لیکوال او د ماشومانو د ادبیاتو کتونکي ډاکټر محب الله زغم وایي په دې ډول کتابتونونو کې ماشومان هغه څه زده کوي چې په ښوونځیو کې ورته نه تدریسېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ماشومان عموما لوړ تخیل او پلټونکي ذهنونه لري. د دوی په ذهنونو کې زرګونه پوښتنې وي او دوی ځوابونه غواړي چې زموږ په ټولنه کې معمولا لویان دغه پوښتنې بابیزې ګڼي او ځواب ورته نه وایي. نو د ماشومانو له عمر سره مناسب کتابونه او د دوی لپاره د کتابتونونو جوړول ډیر مهم دی، په دې چې دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپلو پوښتنو ځوابونه مومي، دې سره د دوی د فکر او تخیل قوه لا وده کوي.
افغانستان کې په ښوونځیو کې ماشومانو ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي خو نور مهارتونه ورته یا نه ښودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته ځای نه دی ورکړل شوی. د یادونه ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څنګ ځانګړي شوی وي خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه ولول شوی.
په جلال آباد کې د ماشومانو لپاره کتابتون پرانستل شو. کتابتون کتابونه غواړي او په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خورا لږ آثار طالب شوي دي. له وی خبرتیا وروسته د داسې کیسه لیکوال نظر در سره شریکوم چې ماشومانو ته کیسې لیکي.
ل له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ماشومانو لپاره کیسو ته او د ماشومانو کیسو ته مخه کو. 15 کلنی شکولا نور ماشومانو ته یو شمېر کیسې لیکلې دي. له دوی به واورو چې څه شي دې ته هڅولې ده چې کیسې ولیکي.
ماشومتون کې مې زیاتره ماته پلار د کیسو کتابونه راوړل. ډېر زیات همدې زما خیالي دنیا غا کیسو کتابونه څخه جوړ شو. زما ډېر زیات خوښيږي او بل زما هیله دا ده چې ماشومتون کې پلار ته تل وایي چې غواړم سپوږمۍ ته لاړ شم، ساينس پوه شم. که څه هم دا شاید ناممکن وي، غیر ممکن وي، خو په خیال کې کولای شي چې عام سپوږمۍ پورې والسي. نو ډېر زیات خوښيږي چې ماشومان د پاره داسې کیسې ولیکم چې د هغوی تخیل یعنی روښانه کما. دا په ډېر زیات خې ماشومان د پاره کیسې ډېر زیاتې خې، ځکه چې ما به کله ماشومتوب کې خیالي کیسې لوستلې ما سره به نوې فکر پیدا کوو. ډېر زیات را تخې زه به دا مطالعه ته هڅولم. اوس هم چې کله نور کتابونه مطالعه کوم هغه د ماشومتوب د کیسې مې چې لوستلې هغه مې اوس هم په ذهن کې دي. اوس مې هم زړه غواړي چې هغه سې کیسې په خپل ولیکم.
یعنی غواړي چې ماشومان ته تخیلي کیسې ولیکي تر ډېره پورې، یعنی د حقیقي ژوند کومه برخه پکې نه وي، همداسې ده؟
انا تخيل كما يوم خبر هذا الشيء مشومان طب انه بعد هل جزء بعد مشومان دروغ ولا ما يجي که چې کله چې دوی لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا دا خو دروغو. ماشومان ته که چېرته وایي چې کیسه ولیکې باید هغه ریښتیا باید په تخیل کې ورته وښایي. مثلا هغه چې ریښتیا وي ته باید هغه تخیل باندې کې ورته انځور کړي. دا به ډېر زیات ښه ماشومان د پاره، ځکه چې که دروغ ورته وایي دوی چې لویږي بیا نو دوی وایي چې ولا ماشومتوب کې ماته دروغ ویل شوي وو. هغه څه چې ریښتیا دي هسې نه چې ته ورته وایي چې ولا د کتاب په اړه مثلا ماشوم ته معلومات ورښیي ورته چې کتاب باید ولولي داسې وکړي، هغوی ستا په دې خبرو باندې سر نه خلاصېږي. ته باید د تخیل په بڼه ورته وایي مثلا یو کتاب و دونه ښایسته و سترګې پیدا شوې بیا تا ته په مینه راغی، داسې باید ته کیسه ورته جوړې کړې تخیل کې مثلا سې ریښتینی بڼه ولري.
خو بیا هم هغه تخیلي اساس باندې کیسه ماشوم ته لیکو، یعنی که ماشوم وروسته لوی شي لکه څرنګه ستاسو وویل حقایق او د غیر حقایق بیا یو فرق سره لري. مثلا په خیال کې تاسو مخکې ویل چې زه سپوږمۍ ته تلم، نو که چېرته ماشوم ته په کیسه کې ولیکي چې ته سپوږمۍ ته ځې عیب یې څه ده؟
یو خبره دا ده چې تخیل چې دی ماشوم چې دی کنه بیا هم تخیل باندې ولاړ دی، ځکه چې باید شاید ځینې شیان سي چې ممکن ناممکن وي. خو زه چې درته وایم چې زه چې دې عمر کې یم کنه زه لا تر اوسه 15 کلنه یم، زه اوس هم په تخیل باندې ولاړ یم، ځکه چې هغه ما چې سینوها کتاب ولوستو کنه هغه هم زما د تخیل سره سم و. ځکه تخیل د ډېر زیات ماشومانو لپاره مهم دی. او بل تخیل چې دی ماشومان چې کله کیسې لولي یا څه وایي لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د دوی بیا زیاتره هغه څه باندې باور کوي چې تا تخیل کې ورته جوړ کړي. هغه څه باندې باور نه کوي. مثلا یو پلار ناست دی ماشوم ته نصیحت کوي ته باید داسې وکړي، یعنی غوسه ورته کوي. هغه هرګز هماغه دقه کې د پلار خبرې اوري عمل پرې نه کوي. خو که چېرته ته تخیل کې خبرې ورته وکړي په مینه ورته واوروي یو کیس څومره ته کې حتما هغه دا خبرې قبلوي او عمل پرې کوي. هغه څنګه چې ته ورته وایي هغه ریښتیا ورته وایي لږ تند رفتار سره ورته وایي هغه بیا هرګز نه قبلوي. کله چې په مینه ورته وایي او بل څه چې وړم پلار مې زیاتره راته دا کیسې ډېرې کولې، ځکه همدې هڅول یم چې کیسې ولیکم. مطالعې او د پلار هغه کیسې دنیا جان کیسې مې.
تاسو یو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه په دې روانشناسي کې وایي په ارواپوهنه کې وایي که چېرته یو پلار په خپل سیګریټ سکوي او خپل اولاد ته وایي چې سیګریټ مه سکوه هغه به بیا هم سیګریټ سکوي، خو که چېرته د اولاد مخ ته د سیګریټ نه سکوي نو هغه اولاد بیا په سیګریټ نه عادت کیږي. یا بل مثال درکم، یو پلار که چېرته خپل کتاب وایي بیا اولادونه هم کتاب وایي، خو که چېرته د کتاب نه وایي او اولادونه ته وایي چې کتاب لوستل مهمه دي بیا هغه په کتاب لوستلو نه راځي. څرنګه مطلب مو همدغه سیو شی ده؟
یو خبر زو کمن زه چې کتابونه تازه چې مطالعه ته حسیدل یم دا زما د پلار هغه دی، ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل هغه څه کله به ما پلان لیدلو پلان مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سینوها کتاب پاړه کړې وه پلار مې سینوها په کتاب پاړه ځینې خبرې کولې وای ډېر زیات ښه کتاب دی هماغه د پلار خبرې مې وې چې پلار مې خپله په لاس کې مې یو ځل سي زه وهسې دمه چې مطالعه وکړم ځکه چې زما پلار زیاتره وخت کور کې مطالعې باندې بوخت دی او زما پلار مونږ ته خپله هم وایي چې هرګز کوم کار چې ته کوې ما وایې ماشومانو ته ته باید ور وښایې لومړی باید په خپل ځان باندې عمل کړي بیا باید وایي ماشوم ته چې هرګز نه مني او زما پلار خو یو ښه ادب دی چې ارخیي داسې نه چې موږ باندې عمل کوي یعنې ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي موږ ته په خپل ژوند کې لومړی په خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راښيي یو ډېر زیات مهمه خبره ده باید ماشومان سره باید ماشومان ته وروښي نه دا چې نصیحت ورته وکړي نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه په تېر زیات خپل ډېر نصیحت ته غوږ نه نیسم هغه څه چې پلار مې عمل کوي
لشکلا نور څخه مننه وړاندې د افغان ماشومانو لنډکۍ کیسې په یو راپور کې اوریدلی شئ خو مخکې تر دې چې وطني کیسو ته مخه کړو د ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یوه لنډکۍ کیسه
پلارا پړانګ دی پړانګ پلار ورته وویل په غاښ کړي سوی ورته وویل نه پلاره مور ورته وویل سویا پړانګ په نوکاغو کړي سوی ورته وویل نه مورې مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي هلک وخندل مور ورته وویل سویا بې غمه څمله
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي دا ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې مو یوه درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته شاید ځینې اورېدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سرور ښکاره کړو خو دا خبره به نه هېروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو دوی به په لویینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي د پکتیا ولایت د میرزکې ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی د حسیبې په نوم د دې ټولګي وې زده کوونکي په خپل شخ دا تمثیلي کیسه را لېږلې ده
یو خو یو ګیدړه وه دغه سره ملګري وای وخ ګیدړه ته ویلي وه چې څه پورګنې پټې ته پورې شي لږ ګنې خوسي و ګیدړه په وخ نه نوسه سي پور شي وه چې ګیدړه ماڼا شوه وخ مور نه شوه وخ ګیدړه سي کو کولې بازګری پسرې خبر کړه چې بازګر چې پسرې وخې ښه ډېر وویل چې دغه سي ته یې وویل چې ته واله داس کې زه خو مور نه ومه ته غر سره وسته چې نه یې مو عادت ده چې وخ ګیدړه بیا سخت شوې دي چې وخ ګونډې وایلې دي په هغه سیند منځ کې اچې غره څه نه میږي زه دغه مو دا عادت ده چې زه په وخ سیند کې هغه لمبی وایم چې ستاسو چې باد که باد به سکي چې ستاسو چې ښه کې ښه به سکي
د حسیبې ټولګي والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري
میو میګای او کوتره وه در سمر گیلی واسی د میګای او بوت اور کوزدو او بیچ کې سی جپا پر غلی وړای وو سی کوتار یو غو تر بوټا کړی او پخه سی کا میګای کا پخه تر خطل او جګ شو وو سی کا سی کا کاریون غلی وا کوتار وشته سی کوتار وشته میګای جګ شو پوند نه خلاف غولیو
د هم جی ټولګي یو بل زده کوونکی بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروگرام ته شعر لري
زمان نور کا علیت زغړ تاسو ته یو شعر ډالۍ کوم گل کې چې افغان نه وي چې چل بچ کې گل کې چې افغان نه چې چل بچ وي سیل چې چل بچ کې پس کې چې محمد الله استاد نه لیکل و
د دې ټول کې ماشومان او سرنګ ادبیاتو ته مخه کړی ده
وایې څه خبره ده هور می
دا ډول موضوعي جملې چې کله زکونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي د جان غونډۍ په کلي کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی دی وایي چې د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپوي
د خپل تجربه دار ته وای چې لمشمان سره باید په ډیره نرمۍ عاطفي باندې چلن وشي تر څو دی درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکي چې د جمعې ورځ راشي دوی خپه غوندي وای چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دا ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونو ته په خپله باندې تشویق شي. بله خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکي چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
ښاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده، شنبه یک شنبه، دوشنبه سه شنبه، چار شنبه پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
لټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګېږي چې چاپېریال هم د دوی لپاره مناسب وي. ښاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامۍ راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایښي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. ښاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستې دي. د دلته زده کوونکو به واورو.
زه خماری دی حکیم نور دی پکتیا ولایت دی مرزاکی ولسوالۍ دی چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکی یم. د استاد نادر مننه غواړم چې ماته د ماشومانو زده کړې دي. زه چې اول ورغلی وم مکتب ته زه په الف نه پیګدم، اوس چې زه یم هر څه زده کړې دي. زه د پاملرنې موسسې څخه ډېره مننه غواړم چې موږ ته د ما سامان راکړلو. د استاد نه ډېره مننه غواړم چې هغه ډېر موږ ته ښه درس ورکوي، ښه اخلاق غر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه ریلا د حاجي نسیم لور د مرزاکي ولسوالۍ د جان غونډۍ اوسېدونکې یم. د سی بي ایس د ټولګي زده کوونکې یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت رانځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خو د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هیله مند دی چې د سږ کال تر اخیره به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپېریال برابر کړي. ازادي راډیو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز، ادبی، هنري او معنوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لوري وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولی دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبي بهیر د کندهار د سپین بولدک په سیمه کې منظمې ادبي او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبي لیکنو کره کتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دی همداسې په څپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینه او جمال خالق دی سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهی امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې پوسپین بولدکی د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولدکی دا بهیر فعال ساتلی.
د لې پښتون بوله کولسوالی کې فرنګي ادبي او علمي ناشته لرو. نو څوار لسکال وړاندې مو د ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب په دغه څوار لسکال اوشت بهیر د پدې څوار لسکال کې ساس په غونډو کې څه تغیرات راغلي دي؟
موږ په دغه څوار لسکلن مزال کې چې تر دې دمه مو کړی دي، شاعران ملګری روزل شوی دي، لیکوالان روزل شوی دي، ویناوال روزل شوی دي، علمی سیالی تر سره شوی دی. د سپین بولدک د فرنګي اړیکې د یوات له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګ په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده. له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړې دي. ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزدي شوي دي چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په ونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط سر باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبه پورې چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې پرې ورسوي کې ګډون کوي؟
زموږ په ونیزو ناستو کې په لسګونو کسان که مجموعي وایم د پنځه ویشت او دې شتنو په شاوخوا کې ځوانان دل سره غونډې.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر ونیزه غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سمو ترام زموږ هر ونیزه غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړی برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې دا غو موضوع اړوند لیکچر ورکړي. دویمه برخه د کرکتنی او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوم چې ملګری خپل ادبي تند پر خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابي. که په نظم کې یو ملګری تلي کلی او یا په نثر کې لیکلي، په څو اونۍ کې په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثري لیکنو باندې.
دغه نقد تاسو به چیرته چاپوي؟ هم
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکړي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا اوسې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک لاري یا د خواله رسنیو لاري د نقد خبروي، تاسو په څه شکل خبروي؟
موږ د ټولې غونډې ټول راپور له پیل څخه تر پای باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پانو باندې خبرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خبره شوې دي، تاسو په خپل د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسول په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی، یعنی تاسو څنګه ارزوي چې نقد مو شو سوی؟
نقد زموږ د ملګرو اوسنی نظر یا اوسنی کرکتنی که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسول په صفت پرتله ډیر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سوی پورته سوی دی. ډیری ملګری چې اوس د تیر په پرتله لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغو کښې په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی سې په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي، ځینې کسان چې نقد پرې وشي خوا یې بده سي، څرنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر زغم او صلاح او برداشت باندې موږ ګڼ شمېر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نک پردښت وکړي دي او له دوی څخه مو د نک په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس له نیکه مرغه ډېری ځوانان په خپله خوښه او خپله لیوالتیا باندې غزل ادبي کره کتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کره کتنې ورته وړاندې کوي او په ورین تنجي د نورو ملګرو نظرونه او کره کتنه زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې که چیرته د نقد اصول مراعات شي نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصولو په ارتباط تاسو په خپلو غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګری؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپلو حدودو کې په خپلو اصولو باندې ترسره کیږي طبیعي خبره ده چې ستونزې راکمیږي او مشکلات لږیږي. نو همدارنګه د نقد کې هم که دغه اصول په رڼا کې اته چې د نقد لپاره مناسب دي پر هغه لاره باندې یا پر هغه اصول باندې نقد کیږي نو ښکاره خبره ده د ملګرو ناخوځي لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي دغه اصول په رڼا کې د ځوانانو پر اثارو باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو په جنوب غرب حوزې کې د سیشې دلې پیاوړی شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو یا د بیمجلې پروګرام ته ست کړی را لېښلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم ډکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم ډکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم د شونډو ټول پتري مې ورژول پاڼې پاڼې سجده د شکر مې کول تر لامکان لاړم ما د سبا تندي کې کرښې د قسمت لوستلې ذره ذره سوما د مځکې تر اسمان لاړم د یو چا خیال راتلی شیبې شیبې سارا راتلله د چا د خیال په سیوري ژوند تر کاروان لاړم پر هر مې خپل په بڼو وګنډي د تړمو اوښکو ټکور مې ورکړ د مسکا تر ګلستان لاړم تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره تنهایی نه وه درد او کیف یو جوړه را سره خپلې تڼاکې مې لوستې تر شبستان لاړم ورځو کې ځای نه سوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم ورځو کې ځای نه سوم پر پلونو د پروین وختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال سیات شوی دی خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزه یې خپلو مشرانو سره شریکه کړي او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. وایي پوهنتوني رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ته راځي خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه نشته دي.
د کتاب او مطالعې مینوال حکومت غواړي چې د نور عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څنګه ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره خ لار ده. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د کتابونو کمواله منی، خوای د یاد ستونزې هواری او د کتابونو ترلاسه کول لپاره اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سکهال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعات او کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم وختنه د نورستان ولایت کتابونو په اړه کړی ده چې نورستان ولایت کتابونو کا مخ سره مخ یو. هغوی هم اطمینان راکړی چې سکه مونږه کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمېر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشټوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غم ونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي غوړېدلی صنعت له پښو وغورځي.
آزادي راډیوي مجله په آزادي راډیو ډاټ کام کې له آزادي راډیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چې کوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي دي او افغاني خواړه پکې پلوري، د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړې ده. شاید په دغو هیوادو کې داسې کوم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وي سنګر شوی. په ځینو کې غالۍ په دیوال راځوړندې وي، یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي، د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په ځینو رستورانتونو کې تر سترګو کېږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوږېږي، په ځینو کې چپنه لونګۍ او پکول هم ممکن شوي. په یوه نیم رستوران کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمڅۍ شوي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بزکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټي ټیټي اورېدل کېږي. بهرنیان چې دغو رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کېږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدی شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر ساپی همداسې رستوران جوړ کړی دی چې اتلس کسه نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له ښاغلي ساپی سره خبرې کړې او دا راپورې د رستوران چمتو کړې.
بلجیم کې نن سبا ډېر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه د اتلس کسه او ټول افغانانو ته زمینه مساعد کړې ده، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خاوند سنگر ساپی دی. سنگر ساپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 28 کلنو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وایي یاد رستوران یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
موږ هر شي لپاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب لپاره موږ یو شخص مکمل د چپلی کباب لپاره د شخص صحیح پروفیشنل کولای شي چپلی کباب پوخي. کړهی لپاره دا هم موږ یو کړهی پز لرو. موږ په عموما کې سالور 15 پزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی موږ خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د اتلس کس او ټول افغانان تم زمينه مسایل.
بهرنیو هیوادونو کې ډیر افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی ته څنګه د رستوران جوړول کولو فکر پیدا شو نو مولای وای
دلته چون افغانانو رستوران کم ول په دغه ساته باندې نو چې ټول افغانانو شکایت وزره وای وشي موږ ته د ایدیا راغله اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیر خلکو زړه خوړه دلته میراویږي
سپای وای اوس له بلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورځي څنګه سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي سکه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خقی خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی ول په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر خدای
نو موړه وای په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لاسم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي د دوی د افغانستان کې د طالبانو تر بیزلې وکمنې دو ډیر خمخ کې لاغي هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي د تیر مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتي د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول مخکې له دې بیا د همدې کال په دروی میاشت کې د بلغاری په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد له لارې یې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود
د دې ونې یاسدی رادیاتي به مجله پروګرام مو هم دمرو زحمت چې بر لته سوې اجازه اخلم خدای مومل
deni melare malna mar sandu ai wash paham arze karta sandu چوک لدار ملا